مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالي ورځ د 2014 کال د دسمبر 6 مانیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په شمالي وزیرستان امریکایي ډرون حمله د ترګری په تور کې نیول شوې دوه کسان په دار وزړول شو. د پیښور په سکول د 14 دسمبر د طالبانو د حمله وروسته په پاکستان کې د روانو احتجاجونو او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزادانه د دې ساعت خبرونه اورو.
السلام علیکم. تټول اول په مکرې د خبرونو سټکو تا. په شمالي وزیرستان کې ډرون بریچ شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د افغان پوځ مشر ویله پاکستانی چارواکو سره یوازې په سرحدي سیمه د مرستندوی عملیاتو د امکاناتو په اړه خبرې کړي او امریکا د یوکرین د کرایمیا سره پر تجارت بندیز لګولی دی. تفصیل: چارواکي وایي نن سهار د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې افغان پولي ته نږدې ډرون بریچ شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي ډرون جازونو سهار وختي د ځایي طالبانو په مرکز شپږ میزایل داغلي دي چې په نتیجه کې د حافظ ګل بادر او صادق نور ډلې سره تعلق لرونکي مشکوک وسلوال وژل شوي دي. وسوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د ترګرې په پیښو ککړ دوه تنه په دار ځړولي دي. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر له مخې د جمعې په ماښام ډاکټر عثمان او ارشد محمود دومی دوه بندیان په دې تور په دار وځړول شو چې د ترګرې په پیښو کې ښکېل پاتې شوي وو. د 15 کلن ډاکټر عثمان اصلي نوم محمد اکیلو او هغه په 2009 کال کې په پنډه کې د پاکستاني پوسټ په مرکز او په لاهور کې د سریلانکا د کرکټ پر ملي لوبډله په برید تورن وو. دویم کس ارشد محمود په دې تور په دار وځړول شو چې د پاکستان پر پخواني پوځي واکمن پرویز شرفی مرګونی برید کړو. د کسانو ته د مرګ سزا لا غوړو سور کړ شو چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته پیښور پر سکول د طالبانو له خونړي برید وروسته د مرګ په سزا لګیدلې بسند لري کړ. د پاکستان په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې یو لس وسلوال وژل شوی دی. امنیتي چارواکي وایي چې دا نښتې د کراچۍ په مشرف کالونۍ ګګړ پاټک او ماډیپور کې د لټون عملیاتو پر مهال رامنځته شوی دی. چارواکي زیاتوي په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو د کراچۍ امیر عابد علي هم شامل دي. د خیبر پختونخوا د 400 په شوکه در کې بیګا د وسوالو نښتو پر مهال دوه وسلوال او دوه امنیتي عسكر وژل شوی دي. د نښتې د شوکه در پسرو کلی د تانې په سیمه باډي کورونو کې د پولیسو او د اف سي ځواکونو لخوا د شریکو عملیاتو پر مهال رامنځته شوی دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان مشال ویډیو ته ویلي چې په دې برید کې دوه پاکستاني عسكر وژلي خو د خپلو ملګرو په اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نشه ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت په زولس نور په ګډه د ترګرې پر ضد مبارزه وکړي. میا افتخار حسین دا څرګندونه د جمعې په ورځ نوښت هغه وخت وکړي چې د پیښور پر سکول یې د وسوالو طالبانو د خونړي برید پر ضد د خپل ګوند احتجاجي مظاهرې ته وینا کوله.
نن دا سیاسي قیادت او فوجي قیادت او عوام په دې خبر رسیدلي چې دهشتګردي ختمول غواړي. فوج تم خواست دی، دا حکومتونو تم خواست دی چې نور بیا په شا کېدی نه شو. تر دیواله را رسېدو د چاپخپو پروزو نه نېخ په نېخ سترګو کې سترګې اچو او ټیک د دې خپلو بچو بدل بالو.
عوامي نشه ګوند د پاکستان یو له هغو ګوندونه دی چې وسلوالو په سلګونو غړي وژلي هم دي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د افغان پوځ مشر وایي له پاکستانی چارواکو سره یوازې پر دې خبرې شوې چې د سرحد په دواړو لورو کې به د عملیاتو پر وخت مرستندویا کاروایی پیلېږي. شیر محمد کریمی له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار د هغو څرګندونو په اړه بېخبري وښوده چې ګواکې په سرحدي سیمو کې د افغانستان پاکستان او نیټو ګډ عملیات ترسره کیږي. ښاغلي کریمی وویل له پاکستان سره موافقه ترلاسه شوې چې که په هره خوا کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د لمینځ وړلو په هدف عملیات پیلېږي، بل لورې به ورسره جوخت خپل د ملاتړ عملیات پیلوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر او یادې شورا په همانګه ونه شي، دوی ته د منلو وړ نه دي. د دې شورا غړي محمد امین وقاد نن مشال ریډیو ته ویل که څه هم له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیل هرکلی کوي، خو دا چې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته چمتو شوي په دې اړه د سولې شورا خبره نه ده. ښاغلي وقاد ټینګار وکړ چې د سولې په برخه کې له هر یو فعالیته باید افغان حکومت خبر وي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې روسیو کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو له پیل خبر ورکړي. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې عام خلکو نه وژني. ملګري ملتونه وایي په 2014 کال کې عامو خلکو ته د رسیدلي مرګ ژوبلې په سل کې 15 برخې ذمهواري د طالبانو په غاړه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایوم ویلي چې دوی د عامو خلکو د مرګ ژوبلې په اړه د اندېښنه په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره شریکه کړې ده. نوموړي د جمعې په ورځ په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل طالبان وایي چې دا شمېره سمه نه ده. دا له هغه وروسته ده چې ملګرو ملتونو په ایروپورټ کې وویل چې په 2014 کال کې د افغانستان په شخړو کې 1000 عامو خلکو ته مرګ ژوبله وخت او د نومبر میاشتې تر 1.5 نیټې پورې په افغانستان کې 3,138 عام خلک وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د دفاعي تګلارې سالانه بل لاسلیک کړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د هغه د پوځي کمپین غځولو پلان سره اړه لري. د یاد قانون له مخې د دفاع وزارت 4.96 بلیون ډالره بنیادي بجټ منظور شو. د دې سربېره تقریبا 4.8 بلیون ډالره د افغانستان په ګډون د بهرنیو هیوادونو شخړو ته ځانګړي شوي. د دې ګام سره به د امریکا دفاع وزارت رسمن د شام د منځلاري اپوزیشن پوځي ځواک ته د اسلامي دولت خلاف جګړه کولو په وړاندې تربیت او وسله ورکوي. دغه قانون له مخې د عراق او کردانو هغه ځواکونه چې د داعش خلاف جنګیږي ورته د تربیت پروګرام منظوري هم ورکړل شو. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په خپل رسمي امر د یوکرین له کرایمیا سره د امریکا پر تجارت بندیز لګولې. د امریکایي ولسمشر له دې امر سره د امریکا او کرایمیا سیمې ترمنځ د خوراکي توکو، ټکنالوژي او نورو خدمتونو پر راکړه ورکړه بندیز لګول شوی. امریکایي ولسمشر د امریکا د خزانه وزارت ته امر کړی چې پر هغو کسانو او کمپنو بندیز ولګوي چې په کرایمیا کې فعالیت کوي. یاد وزارت د 1100 داسې کسانو او 2 کمپنو نمونه په ډاګه کړي چې تر دې بندیز لاندې راځي. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه نن په امریکایي ډرون برید کې شپږ مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ترهګرۍ په تور کې نیول شوي 2 کسان په دار وځړول شول. خو څېړونکي بیا وایي
پاکستان مخبل پالیسی بدلی د زخر ګډ پتی رہی نو الله با ما مسئله حل کی. صرف دې سره نه کیږي چې 400 کسان پانسی کې نو دا مسئله به حل شي. بس
د پیښور په شمول په ټول ملک کې د پیښور د پیخي خلاف احتجاج روان دی.
فوج تم خواسته دا حکومتونو تم خواسته چې نور بیا په شاکیدې نشو. تر دیواله را رسیدو د چاک په خپل فروزو نه نیخ په نیخ سترګو کې سترګې اچو او ټیک د خپلو بچو بدل بالو.
په پیښور کې د سکول ماشومان وایي طالبان یې له سکوله نشي منې کولی.
زما ذهن کې دادی چې دا دهشتګرد دا د ماکیه سي کوي. دا زمونږ په نه په ذهن باندې ساسر اچولې شي او نه زمونږ حوصلې پس کولې شي. د دې حملې نه پس زمونږ حوصلې نور هم کلکې شوې.
او اونیس پروګرام سروې کې به د خبریالي زرغونه کارګر خبرې واوري.
زما د ژوند تر ټولو مهمه کاری برخه زما د ژوند د ښځو سره کار و او ما ته یو ډیر ښکاره لارښود او ډایرکشن ده.
د مشال سره یې باوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، چارواکي به نن سهار وختي د شمالي وزیرستان په دتخیل سیمه کې افغان پولیسو نږدې امریکایي ډرون اجازونو د ځایي طالبانو په مرکز سلور میزایل داغلي چې په نتیجه کې شپږ مشکوکا وسلوال وژل شوی دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
استخباراتی ادارو چارواکی وای شپږ وړه وسلوال د ځایی طالبانو ګلبادر او صادق نور ډلې سره تعلق لري. د ډرون لخوا تر سره شوی د غبرید پاړه وسلوالو طالبانو لا هم څه نه دی ویلي. دولتي چارواکی وای د 1300 ورځونو شمالي وزیرستان پاک افغان پوله باندې د بې پایلوټ الوتکو پروازونه زیات شوي دي. پروانه میاش کې د بې پایلوټ الوتکو دغه دویم برید دی. د نوړان دی برید هم د تاخیل خړتنګي سیمه کې د روانه میاشتې په 9 نیټه شوی و چې پکې د راپورونو تر مخه د القاعده پاکستان افغانستان کې د عملیاتو سینیئر کمانډر عمر فاروق سره د درې نورو ملګرو وژل شوی و. روان 2014 کال کې د بې پایلوټ الوتکو ټول 19 بریدونه شوي دي چې پکې 19 د شمالي وزیرستان پاک افغان پولې ته نږدې بېلابېلو سیمو کې ترسره شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په پنجاب صوبه کې دوه کسانو ته د ترهګرۍ په تور کې د مرګ سزا ورکړل شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پېښور پر سکول د وسلوالو طالبانو د حملې وروسته د مرګ په سزا لګېدلې بندیز لري ک. د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل نه تفصیل اورو.
پوزی سر دفتر پینڈے سری لنکا کرکٹ ٹیم او پرویز مشرف باندے د شب حملو ماسٹر مائنڈ عقیل عرف ڈاکٹر عثمان او ارشد محمود تا بیگا نہ بجے د فیصل آباد ڈسٹرکٹ جیل کے پانسی ورکڑے شوا. د دین اوڑان دے خوشا انی میں بجے دوانا کے دیان د پوز او پولیسو پر سخت سیکیورٹی کے د فیصل آباد سینٹرل جیل نہ ڈسٹرکٹ جیل تا ارسولی شو چرتچے د دوی کور والے سرا آخری ملاقات اکڑے شو. د ملاقات رستو ڈاکٹرانو د دوانو ملزمانو طبی معائنہ اکڑا او د ہغی رستو دوانا پد شو. د پانسه په وخت په جیل دننه او بهر سخت حفاظتي اقدامات کړی شوی وو. د فیصل آباد جیل سرچینو په وینا د پانسه په وخت دواړه ملزمان یریدلی وو او دوی په خپلو کړو پیمانه وو. سرچینې زیاتوي چې دوی خپلو پیغامونو کې وې هیڅوک دې بیګونا خلک نه وجني. تر هغه ته د پانسه ورکولو فیصله سره به په موجوده امنیتی صورتحال څه اثر پریوزي. په دغه اړه پرون مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریگیڈیئر سعد محمد وینا وا چې دا د مسلې مکمل حل نه دی بلکې پاکستان لبا نور اقدامات کول وی.
پاکستان مخبل پالیسی بدلی د زخر ګډ پته رہی نو لبا نا مسلې حل کی. صرف دې سره نه کیږي چې اوسو کسان پھانسی کې نو دا مسله به حل شي. دا صرف یو فیکٹر دی لیکن نور ډېر کټ کټ فیصلې دي چې هغه به کول واړي. اول خبر ریاست خپل ریټ قائمای بل چې موږ کوم پالیسی اختیار کړی دی په پخته کې هغه کې بڑا بدل راځي بلکې بری فارمز راځي دهشتګردای وجه مادو مو وړي چې دا وړي شروع شوه. دا ماحول موږ پیدا کړی دی دلته سکول دی دلته مدرسی دی هغه باندې هیڅ کنټرول نشته چې رس وی په کوم ځمکه باندې قبضه کوي. دا به تر څو پورې چې موږ دا مسلې ته دغه نظر باندې کتلې دا کاسمیټک فیصلې چې کوم دی اوسو کسان لا پنځي ورکه یا کابل ته لاړ شان ته دورا او کاغذ سره خبره وکړه.
د یادونه ده چې ډاکټر عثمان او ارشد محمود په هغه شپږو کسانو کې شامل دي د چا د پنځه په پروانه چې د زیارت پورس پوزي سرلخکر جنرال راحیل شریف لاسلیک کړي وو. دا ټول کسان د ترهګرې په تور نیول شوی وو او د پوزي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا گانے اورول شوی وی. خود تیری اگدی مدیرا سے پاکستان کے پپانسے ورکولو غیر اعلانیہ بندیزو چلوجی پسزاگانو عمل درآمد ولاڑو. ریاض مساخیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
زو کراچی ته چرته چې د انخطو پر مهال یو لس مشکوک وستوال وجل شوی دی. امنیتی چارواکي وایي چې دغه انخطې د کراچی په مشرف کالونی گگر پاٹک او ماڑیپور کې د لټون د عملیاتو پر وخت مخې ته راغلی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی نور حال راکوي.
امنیتی چارواکي وایي د کراچۍ په مشرف کالونۍ گگر پاٹک او ماڑیپور په سیمو کې یې تېره شپه د لټون د عملیاتو په مهال یولس وسلوال په درې بېلابېلو مقابلو کې وژلې دي. چارواکي زیاتوي په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو طالبانو د کراچۍ امیر عابد علي چې په عابد مچړ مشهور و هم شامل دی. د سند رینجرو چارواکي طاهر عالم په دې اړه تېر ماښام خبري غونډې ته وویل. دی وای د تحریک طالبان پاکستان د کراچۍ امیر او انتهایی مطلوب وسلوال عابد علي چې په عابد مچړ مشهور و هغه د خپلو دریو نورو وسلوالو ملګرو سره د مشرب کالونۍ په مقابله کې وژل شوی دی. د دوی له ولقې څخه چاودېدونکي توکي او وسله هم ترلاسه شوې ده. په دې مقابله کې د هغه ملګري خزانګل عبدالله او فاصلت هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه عابد په کراچۍ کې د قلنګ اخیستنې په یو شمېر پیښو کې لاس لرلو. همداراز نوموړی په کراچی کې د عوامي نېشنل ګوند او ام کیو ام ډلې په غړو او مشرانو په ترسره شوو نږدې څلور څلوېښت پیښو کې ککړ وو. عابد مچړ د کراچۍ د پښتنو په سیمو منګوپیر قصبه کالونۍ اورنګي ټاون او د بلدیا په علاقو کې د بدامنۍ په پیښو کې لوی نوم لرلو. پولیس چارواکو د دې نه مخکې هم د عابد مچړ د وژنې او ژوبلېدو ویلي خو وروستو بیا دغه ادعاوې ناسمې ثابتې شوې دي. بله وسلواله مقابله د کراچۍ په ګګر پاټک سیمه کې تېره شپه ناوخته مخې ته راغلی ده چې د پولیسو تر مخه پکې پنځه وسلوال وژل شوي دي. پولیس ادعا کوي چې دغه کسان هم د وسلوالو طالبانو د ډلې غړي دي. درېیمه مبینه وسلواله مقابله تېره شپه د لیارۍ په سیمه کې مخې ته راغلې چې د پولیس چارواکو په وینا د عزیر بلوچ ګروپ دوه وسلوال پکې وژل شوي دي. د کراچۍ پولیسو د جمعې او زیارت په ورځ هم د امنیتي ځواکونو سره په مبینه وسلوالو مقابلو کې د نهه وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ویلې دي. ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پیښور د آرمی پبلک سکول د غمجن پیښې څو ورځې د تیرېدو باوجود هم په پیښور کې د غم او ویر دی. سکولونه بندي، بازارونه ساړه دي او د صوبې بیلابیلو برخو کې لا هم احتجاجونه او مظاهرې دوام لري. بلخوا د سکولونو ماشومان وایي یو خوا که ډیر خفه دي خو کله هم وسلوال په داسې پیښو د دوی حوصلې نشي ښکته کولې. په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
پاش پاړسم دسمبر د نهه په ورځ آرمی پبلک سکول ورسکروډ باندې د وسلوالو د برید ورستو په حکومتي کچ په ټول ملک کې د درې ورځو ویر اعلان شوی وو. ولې د پیښې پنځه ورځې تیرېدو باوجود هم د ملک د نورو برخو په شان پښتونخوا صوبې بیلابیلو برخو کې احتجاجونه نن هم دوام لري او هر ماښام د صوبې په بیلابیلو ښارونو کې د پیښې ښکار شوي ماشومانو په یاد کې شمع بلول کیږي. پیښور کې د سکولونو ماشومان وایي چې دغه پیښې دوی ټول ډېر غمجن کړي دي. د یو نجی سکول د نهم کلاس محمد خالد وای
موږ چې کله سار سکول ته لاړو خپل ماشومان لیدلی وو کلاس یې بلډ کې کینې غو ماشومان دا خبرې کولې چې الان موږ دې دماغ کې یو د شرګر راغلو ظلم کړی ماشومان سره د موږ سکول ته دا پیښه ونه رسیږي. په چټ مې وړي غټ اثر په ورځ کې غون افسایډ دی خپه دی تاسو خپه دی نه شته دی لزره چا ورږي غون ام دا غم دی وسره چا سره جی.
بل خو د پیښور تاجرانو هم د درې ورځې غیر اعلان کړو. خولې په پنځم ورځ هم د پیښور ټول بازارونه لا ساړه پراته دي او دغه دکاندارانو وای چې پیښور په هر کور او هر کوڅه کې غم او ویر دی. پیښور صدر کې یو دکاندار احسان خان په دې باب لوای
کور کې سات نه تیریږي خفګان کور کې خفګان ماشومان غټ زنانه ټول خپي خو هغه رنګ غا خونیشته د بیخي خاموشي ده. دا کوم ملات تی شو پیښور کې په دې وجه یاره د دې د غم خو بیخي کور نه سو کروته نه شي. په دې وجه هر کور کې هر کوڅه کې دا غم دی سړی خپه دی په دې روزي سوک نه.
د پیښور په هنتو نیوز د کون کې شفیق کیګیانی وای چې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښه ډېره شي دي خو دغه پیښه یو نه هېرېدونکې پیښه ده او دې پیښې د پیښور د اولس ته مخونونه خنداګانې ورکې کړې دي.
د پیښور هر یو وګړی هغه یو ذهني مرض کې مبتلا شوی دی. هر یو کس دا وایي چې یاره ده هر یو کس دا وایي چې دا به څه کېږي ژوند نه د خلکو زړه موړ شوی دی. دا پیښه چې کومه ده دا خو داسې ده چې دا خو ټول عمر د نه هېرېدو ده. هغه خلک چې کوم دي هغه هغه رنګینې دي چې څنګه له دې پیښې نه مخکې وو. بس لکه زه ورته وایم چې صرف هغه بې ساغونده کې انسانان پاتې شوي دي لکه ساه پکې نشته. خو دا ده چې هغه رنګې ژوند نه دی هغه یو بل سره رنګې خنداګانې نشته په مخونو باندې رنګ مسکاګر نشته بس خفه دي ټول.
ولی په پیښور کې احتجاج لا راغلي د اتم کلاس سجاد وای کسو هم مسنوال دغه شان بردونه کوي او د دوی حوصله نور هم جوړیږي او کله به هم داس پیښو سره دوی د یو طرح کار نشي او حوصله بیا ختم هم نشي.
دا د شتګرد دا د ماکیه سی کوي دا زمونږ په نه په ذهن باندې ساسره چولې شي او نه زمونږ حوصله پس کولې شي. د دې حمله نه پس زمونږ حوصله نور هم کلا کې شي او موږ ټول کوم یکجا شو. د شتګرد ته زمونږ دا پیغام دی چې تاسو سونه مو کوي زمونږ خوشلی نشه پس کولی اسی ځان مسړی کوي مونږ لا خپل سکون سره د سبق ویلو موقع راکې. ان شاء الله دا مقصد بر دینه کامیابیږي او مونږ به کار څنګه حالات مونږ به خپل سکول له خپل پړی به کوی.
د پامول دا چې خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې د یخنې چټیانې چې هر کال د دسمبر د 28مې نیټې نه ورکول کیږي دا ځل د یخنې چټیانې په ورځ وړاندې د پرونه اعلان کړی دی او دا وخت د صوبې ټولې تعلیمي ادارې بندې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
په پیښور د آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د حمله په اړه راځو یو بل رپورټ ته. عوامي نشر ګوند تیر مازیګر په پیښور کې د احتجاجي مظاهرې پر وخت د وسلوالو طالبانو هغه برید غندلې په کوم کې چې طالبانو د پیښور د آرمی پبلک سکول په سلګونه ماشومان وژل. د دغه ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي په کار ده چې حکومت پوز او ولس ټول د ترهګرو پر ضد یو موټی شي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم دغه مظاهرې ته ورغلی وو او دا رپورټ یې جوړ کړی چې د قهرجنو مظاهره چانو په نارو پھیلیږي.
طالبان طالبان
طالبان طالبان
طالب کا جو یار ہے
قطار ہے قطار ہے
دہشتگردی
مردہ باد
دہشتگردی
مردہ باد.
دا اوازونه د عوامي نېشنل ګوند لخوا په پیښور کې تیر مازیګر د آرمی پبلک سکول د پیخي په ردیعمل کې د لاریون پر مهال پورته کړی شو او د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا افتخار حسین د خپل ګوند کارکونانو ته د وینا پر مهال د آرمی پبلک سکول د پیخي سپه دا ډول غندنه وکړه.
او پتا اور دې روزا وا او دې زارمانو چې
کم دے پسلو دیشتو شہید ہے کا دیا پلا استاذا دا غیب و زامنو یو زوی بہارو او دا یو زوی چکم دے پا میدان والارو چاگا رواتن رنبے غیب پسلو دیشتا دے والا زوی ہوشتو ابارنے زوی چک پل رور پسرانو نور پسی اغو ہوشت لازون پر کول پدی کی شوی دی مرے پر کول پدی کی شوی دی وزیدل پدی کی شوی دی پکولے بانے مڑے گیدل پدی کی شوی دی پپمونو باندے لوتل پدی کی شوی دی جوینو ملگرو لدین غٹ فرم نشکی دی
میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو سیاسي او عسکري مشروالي او ټول قام د ترګرۍ په ختمولو متفق شوي دي او په کار ده د دې لارې نه دوی واپس نشي.
قربانوں نے پستا نند سیاسی قیادت اور فوجی قیادت او عوام ابھی خبر رسید نہیں کہ دہشت گردی ختم الغواڑی لوگوں پشاکی گئی ممبئی پشاکی دو دن پری دو گدیا پتی چاکا رکو تو دہشت گرد مل گری کا تاف خیال کری نوزم دخل رہے اظہار نہ کہیں خودی وقت کی یری دری جو دبوشی بھی دی فوج تم خواست دے دام حکومت رو تم خواست دے کہ نور بیا پشاکی دے نشو تر دیوال را رسیدو تو جنگ پک پو پروزو نا نیخ پنی غسکر کو کسکر گیا جو اور تک دے دیخ پنو بچو بدل بالو.
میا ابتخار حسین وویل چې نن ټول قام ته هغه خبره رښتیا ښکاره شوه کومه چې به عوامي نېشنل ګوند د ډېرې مودې راهیسې کوله
چې نن د ماشومانو د وینې رنګ راوړو او ټول خلک نن هغه خبره کوي کوم به چې د باچا خان سپیانو کوله کومه چې به مونږ کوله حکومت به خپله پالیسي بدلوي او دوی پرایورټي به فکس کوي پرایورټي زمونږ امن دی دهشتګردي ختمون دي چې تر څو پورې دهشتګردي ختمه شوې نی امن راغلی نی نو زمونږ بله
دا یادونه ورده چې عوامي نېشنل ګوند په ډاګه د وسلوالو د فعالیتونو مخالفت کوي او په سیاسي ګوندونو د وسلوالو په بریدونو کې تر ټولو زیات د عوامي نېشنل ګوند کارکنان او مشران وژل شوي دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې بیګا د شپې په دویم ځل د مدني ټولنو او نور عام ولس لخوا د لال مسجد د ختیم عبدالعزیز د هغه بیان چې پکې یې د پېښور پېښانه غندلې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړل شوه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې عبدالعزیز دوی ته دړکې ورکړي باید دغه دې ونیول شي. نور تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکوي.
د مظاهره چانو غوښتنه وه چې مولانا عبدالعزیز دوی ته دړکې ورکړې دي او د وسلوالو ملګرتیا کړې ده نو باید چې د دوی پر ضد قانوني کاروایی وکړې شي. له مظاهرې وروسته مظاهره چان د لال مسجد سره نږدې اپارې تاڼې ته لاړل چېرته چې د نوموړي پر ضد د دفاع 576 لاندې مقدمه درج کړه. په دې حقله د اپارې تاڼې یو پولیس اهلکار مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته د مولانا عبدالعزیز پر ضد د مظاهره چانو په درخواست باندې د دړکو په تور کې مقدمه درج کړې شوې ده. کله چې مشال ریډیو په دې مظاهره کې ګډونوال د سیول سوسایټي غړي او د سیاسي چارو تجزیه کار امل خټک نو پوښتل نو هغه وویل چې دوی د مولانا عبدالعزیز د هغه ټلویزیوني بیان پر ضد مظاهره کوله چې د پېښور پیښې پکې نه وغندلې خو په دغه دوران د لال مسجد انتظامی دوی له دړکې ورکړې. نوموړي زیاته کړه
کوشش وکړ چې چوکو چې مظاهرین ته دړکې ورکړي او ټول مظاهرین چې هغه د خپل ځای نه خوځېدل او هغه خپل لارې اختیاری کے ساتھ لو تین اپس سے دینا بیا سماعت اہل سنت و جماعت کو مقامی کارکن کی دے غلاڑو او پولیس اسٹیشن کی چی دینو دا مظاہر شانو خلاف چی دینو آغا ایف آئی آر درج کو مقدمہ درج دی مقدمے دے درج کی دون اپس سے دینو خلق نور دیات احساساتی شور جذباتی شور آغای وی چی مونگو سبا یعنی پرون نور زیادہ کا چی مونگو پیا مظاہرہ کھو مظاہرے نا اپس چی دینو آغای لالل دا پاری پولیس اسٹیشن رہی وی چی ترسو پورے دا مقدمہ نی درج شوی دا مولانا سے خلاف کرائے با مونگا پاسو آخر پولیس مجبور شو او آغای چی دینو
همداشان کله چې مشال ریډیو دی او بل ګډونوال او د اورت فاونډیشن مشر اسیم ملک نه په دې اړه پوښتل نو د هغه وینا وا
خبر چې کومه پیښه شوې وه په دغه پیښې حوالې سره د لال مسجد چې کومه انتظامیه ده خصوصا مولانا عبدالعزیز په دې د عمل او دغه فکر غندنه نه وکړي. البته دا یو څه پټو الفاظو کې د دغه سیز یو حمایت کړل نو موږ د دغه سیز خلاف وو چې په دومره ستره واقعه وشوه دومره خلک پکې دومره ماشومان پکې ووژل شو باوجود د هغې نه د اسلام آباد غونې پاکستان مرکزی ہار دے پاکستان دار الخلافہ رے آئے کہ داس جہادی عناصر موجود دی چاہے اوسم اک سوچ او فکر لري موږ ویل چې دغه اسلام آباد دغه خلکو نه پاک کړی.
بلپلو د متحده قامی مومنت مشر الطاف حسین هم د مولانا عبدالعزیز په غندنه نه کولو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دې دې زر تر زره گرفتار کړی شي. نوموړی وایي
ټول ملک کې د طالبانو ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو او د هغوی د پلویانو پر ضد د سخته کاروایی وکړی شي. او د لال مسجد د ملا عبدالعزیز بیان ما وکتو چې یو ټلویزیون ته ویل چې بمباری کیږي نو د هغې رد عمل برازي او پر رد عمل کې به بیا داسې ماشومان وجلې شي نو باید مولانا عبدالعزیز دې گرفتار کړی شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه اسلام آباد کې د لال مسجد د انتظامیه سره د ټلیفون په ذریعه د خبرو کولو کوشش وکړو نو انتظامی له خبرو کولو ډډه وکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پیښور د دسمبر د 14 نیټې غمیزی په ټوله نړۍ کې خلک غمجن کړي. په دغه ورځ د هند سینما وتلي هنرمندانو او لیکوالانو هم خپل احساسات په ټویټر پاڼو له نړۍ سره شریک کړل. ټولو په خپل انداز دغه پیښه غندلې. زموږ همکار ګلیاس په دې باندې تفصیل راکوي.
په پیښور کې د دسمبر پر 14 نیټه د وسلوالو طالبانو خونړۍ برید په ټوله نړۍ کې له هرې برخې سره تعلق لرونکو په سختو ټکو کې غندلې ده. که سیاستدانان دي، که سماجي کارکوونکي، ولسمشران دي او که فلمي ستوري، هر چا دا ناوړې پیښه غندلې ده. د هند فلمي ستورو په خپلو ټویټر ویب پاڼو د پیښور غمیزه په داسې ټکو کې بیان کړي. شاهرخ خان په خپل ټویټر پاڼه لیکي، له ماشومانو سره روح ته تسکین ملاويږي، سخت خواشینی او غوسه يم، پر هغه ټولو لعنت وایم چې زموږ ماشومان یې واخستل، زموږ مستقبل یې واخست او زموږ د روح تسکین یې واخست. امیتاب بچن د وژل شو ماشومانو لپاره یو بلاک لیکلی چې عنوان یې کوچنیانو معصومیت غلی کړل شو. پریانکا چوپړه لیکي، ټی وی ګورم، ژړا مې نه ودرېږي، هیڅ باور مې نه راځي چې دغه سي له ظلم ډک تشدد د دا مذهب په نامه ترسره شي. انوپم کیر ترهګر ته یو خط لیکلی چې پکې له بې حسۍ ډک او ناوړه عمل یې په سخت ټکو کې غندلې دي. بیا انوپم کیر په ټویټر پاڼه لیکي، دا قصابان دي، دا بزدل دي او انسانان هم نه دي چې په پاکستان کې ماشومان ووژل، تر دې بل لوی غمیزه به سوي. ارجن رامپال په خپل ټویټر لیکي، اے خدایا، دا اوس مې له پاکستان خبرونه واوریدل، ولی دا څه ډول غیر انساني چلند دی؟ زه هیله لرم چې نړۍ به د انصاف لپاره را یو ځای شي. عامر خان په ټویټر لیکي، اوس مې واوریدل چې په پیښور کې معصومه کوچنیان وژل شوي دي، سخت یې ولړزولم. ارجن کپور په خپل ټویټر پاڼه لیکي، د پیښور په اړه مې واوریدل او تر دې زیات ناامیدي مې کله نه ده محسوسه کړې. زما د باغانې په پیښور کې له هر یو سره، له ټولو ماشومانو او میندو پلرونو سره دي، ډېره غمجنه ورځ ده. د هندي سینما مشهور لیکوال او شاعر جاوید اختر لیکي، په پیښور کې طالبانو یو سلسلود ماشومان ووژل، دا د انسانیت لپاره توره ورځ ده. فرحان اختر په ټویټر لیکي، زړه مې مات شو، د پیښور دې ماشومانو نړۍ ناکامه کړه، دا یو ډیره خپه کوونکې ورځ ده. دیا مرزا په ټویټر پاڼه لیکي، زړه مې دردېدلې دي، انسانیت کله هم دومره لاندې نه را پریوتې. ریتیش دیشمک په ټویټر پاڼه لیکي، د انسانیت مرګ، نړۍ راپورته شه، دا د هغوی مسله نه ده، دا زموږ مسله ده، راځئ چې یو شو. سوناکشی سنها لیکي، او خدایه، په نړۍ کې سره روان دي، دغه ډول پیښو مو د انسانیت په اړه پوښتنې راپورته کوي، له ټولو خواس کوم چې د پیښور غمجنو ته دوا وکړي. ویویک اوبرای په ټویټر لیکي، په سکول کې معصومه بې وسلو ماشومان ووژل، دا جنگ نه دی، دا جهاد نه دی، دا اسلام نه دی، دا سرګند وحشت دی. بیپاشا باسو په خپل ټویټر پاڼه لیکي، د معصومه کوچنیانو وژنه غیر انساني عمل دی، دا څه دي چې له دوی بلاګانې جوړې کړې دي. بیا اکشه کومار په ټویټر پاڼه لیکي، په پیښور کې د ترهګرو لخوا د معصومه کوچنیانو وژنې ګنګس کړی یم، خدای د غمجنو کورنو ته همت ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لړ خبرونه د ملیحا میرزاده ناورو. چارواکي وایي نن سهار د شمالي وزیرستان په دتاخیل سیمه کې افغان پولیسو ته نږدې ډرون بریج شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د ترهګرۍ په پیښو ککړ دوه کسانو ته پانسي ورکړې ده. د جمعې په ماښام ډاکټر عثمان او ارشد محمود نومي دوه بندیان په دې تور په دارو زړول شو چې د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېل پاتې شوي وو. د پاکستان په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتو کې یولس وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شوکدر کې بېګا د وسلوالو نښتو پر مهال دوه وسلوال او دوه امنیتي عسکر وژل شوي دي. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میر افتخار حسین وایي د پاکستان حکومت پوځ ولس نور په ګډه د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. د افغان پوځ مشر شیر محمد کریمی وایي له پاکستاني چارواکو سره یوازې پر دې خبرې شوي چې د سرحد په دواړو لورو کې به د کاروایۍ پر وخت مرستندویه عملیات پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د ولسمشر او د یادې شورا په همغږۍ ونه شوې، دوی ته د منلو وړ نه دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د دفاعي تګلارې سالانه بل لاسلیک کړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د هغه د پوځي کمپین غځولو پلان سره اړه لري. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما په خپل رسمي امر د یوکرین له کرایمیا سره د امریکا په تجارت بندیز لګولی دی.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. د نن په پروګرام کې زموږ همکار ملیحا میرزاده په لندن کې د خبريالې زرغونه کارګر سره خبرې کوي.
السلام علیکم او ستړی مشی. په سروې پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. په نننی پروګرام کې زموږ سره له لندن نه زرغونه کارکر میلمنه ده. زرغونه له بی بی سی سره کار کوي چې یو خبریاله ده، لیکنې کوي او د بیلابیلو پروګرامونو قربانه هم ده. هغه په کابل کې پیدا شو او په پېښور کې جرنالیزم کې زده کړې وکړې. په کال 2001 کې برېټانیا ته لاړه. مخکې د ځوانانو لپاره د بی بی سی په یو ورکشاپ کې روزنه وشوه چې وروسته بیا په لندن کې د بی بی سی د پښتو او دری پروګرام پریزنټر شوه. زرغونه د خزو لپاره د یو ځانګړي پروګرام د کوربتوب نه علاوه د خزو لپاره د یو کتاب ډیر زری لیکواله ده. دغه کتاب په مختلفو ژبو کې چاپ شوی دی. تیر کال هغه د ګرل رایزنګ په نوم د جنکو د تعلیم په اخلي یو دستاویزي پروګرام هم جوړ کړ. سخت کال یې د افغانستان د جګړې د کندو په اخلي یو دستاویزي فلم جوړ دی چې وار ویډوز آف افغانستان نومیږي. په نننی پروګرام کې به له زرغونه سره خبرې کوو. زرغونه بیبي، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه تاسو نه چې زم دعوت کړم خپل پروګرام ته.
ډیره مننه د تاسو نه هم کوم چې تاسو په پروګرام کې را سره شرکت وکړو. زرغونه بیبي، تاسو لن شانت تعارف خو ما اوریدونکو ته ورکړ، خو نیخ په نیغه به تاسو سره ښه په تفصیل کې خبرې کوو. تاسو د کابل کې پیدا شوئ، بیا څنګه پاکستان ته څنګه لاړې، هلته هم د جرنالیزم کې زده کړې وکړې، بیا لندن ته څنګه لاړې، که دا ټول سفر په لنډو ټکو کې راته وایي.
زه کابل کې پیدا شوم، او لکه څنګه چې ټول پوهیږي افغانستان کې خو د کوم وخت نه چې پیدا شوم جګړې روانې دي. نو زه د انقلاب وختونو کې پیدا شوم، به مجاهدین چې راغلل افغانستان ته د شوروي هغه ځواک چې وو هغې سقوط وکړه، هغه وخت کې زه مکتب کې وم، ماشوم وم. مجاهدین چې راغله خو کورنۍ جګړې ډېرې زیاتې شولې، بیا نو زما کورنۍ تصمیم ونیو چې دلته خو نوره ګزاره نه کېږي. مونږ ټول ماجر شلو پېښور ته پاکستان ته رالو. هلته پاکستان کې زه په ماجر یو مکتب ته لاړم، البته مکتب هم لږ افغانستان کې ویلی، او بیا هلته تقریبا لویه شلومه پېښور کې. نو ډېر وخت مې تېر کړ، خپل هغه د تینیج وخت ما ټول پېښور کې تېر شوی دی. د افغانانو د ماجرو یو یونیورسټي وه، هلته بیا لاړم، د جرنالیزم کلاس مې جوین کړو. بیا په عمر 2000 کال کې بی بی سی داسې ورکشاپ جوړ کړی چې هغه ځوانانو، افغان ځوانانو ماجرو چې علاقه لرله میډیا سره او جرنالیزم سره، هغه انوایت کول د ټریننګ دپاره. بیا زم یو دغه کسان نو مچ ټریننګ دپاره بی بی سی عالمي پروژو سره رالم، او ته مې کار پیل کړو. ډېر وخت مې د ماشومانو پروګرام پر مخ وو، د هغه تعلیمي پروژې چې وې ماشومانو دپاره، او هغې کې مې بیا ډېر کمپونو کې ماجرو ماشومانو ښځو او نجونو سره کار وکړو. د دوی قصې به مې راوړلې، لنډې پوټونه به مې جوړول. بیا په 2001 کال کې به زما کورنۍ تصمیم ونیو چې هلته پېښور کې نوره ګزاره نه کړي، له افغانستان کې طالبان وو. زما کورنۍ خو ټوله د جنکو کورنۍ وو، مونږ پنځه خویندې، او تعلیم هم نه و افغانستان کې جنکو دپاره. نو هلته پېښور کې د انګلیسي کورسونه مو ویل، بس رالو برېټانیا ته. نو هغه پولیټیکل فایلم زما پلار واخیست، او په 2001 کال کې دا د سپتمبر پیښې لا نه وې شوې چې زه برېټانیا ته رالم.
صحیح.
د هغې وخت نه بی بی سی کې کار کوم دلته.
زرغونا درات وای چې څنګه صحافت تم څنګه پام شو لکه آیا ستاسو دا جون کې چې تیر سو واقعاتو دغه ترشه مهم عوامل وکنه ستاسو مخ کې نشوک وو یا ستاسو کور کې داسې ماحول و چې تاسو صحافت طرف تاول نه پام وو
بس جرنلسٹ شول ما سندرغاړ خو نشم د ما وخت می تجربه پیدا شول
نو اوس فکر کا وچې خبره وکړ سندرغاړ وکړه اوس تاسو خپل پروفیشن سره مسلک سره خوشاله یې
ولا پروفیشن او مسلک می خپ کې خوشاله یم ډیر می خوخه کې دي چې دغه زما ذهن د څه جوړ شوی و چې هغه کیوریوسټی په کې دی راو د خلکو د ژوند په اړه کې د خلکو د حالاتو په اړه کې او دا شرایط هم داسې برابر شو چې په پښتني ټولنه کې د سندغاړو ته بیوې ښځې ته دونه اسانه نه وو دا دینه خدا و چې بس رادیو تلویزیون کې کار وکم او دا هم ښه چانس ماته خو اوس ډېر خوشحاله یم کوم هغه کریر چې ما انتخاب کړی دی کومه رشته چې لرم جرنالیزم سره ډېره مینه لرم خلکو سره اصلا مینه لرم کېدای شي دا دلیل به وي چې اوس خوشحاله یم
تاسو سندرغاړې یاد کړه چې پښتنو جینکو لپاره په تېره بیا سندرغاړې لږ مشکل کاری چې جوړ شي نو څنګه تاسو څه فکر کوئ جرنالیزم په لاره کې لکه که وکتل شي نو کومې پښتنې صحافیان لیدل کېږي لکه دومره شمیر یې نه ویل کېږي چې شته څومره چې په نړۍ کې کو ګورې چې نورې صحافیانې څومره نو څنګه د ښځې صحافي لپاره څه مشکلات وي په پښتني ټولنه کې
ولا د یوې پښتني ښځې په صفت کې وي ډېر مشکلات دي د خپل ماحول نه د خپلو خلکو نه خبرې اورېدل تانې اورېدل چې دا څه کې دا بیرون وځي دا مرکې چیرته ځي لرې ځي ناوخته راځي دا خبرې زمونږ معاشره کې د دې سبب کیږي چې پښتنې ښځې ډېرې کمې صحافیانې شي دا تګ راتګ ورته مشکلي بل دونه چانسونه هم ښځو ته برابر نه دي هغو نه چې سړو ته برابر دي سندرغاړیتوب خو بس بیا یو نوم در سره وتړل شي خو صحافیتوب هم دونه اسانه نه دی یعنې که زه درته ووایم خپلې قصې وکړم ډېر مې اورېدلي دي ډېر مې کتلي دي خو سړی باید ورته ځان ټینګ کړي زمونږ پښتنې ښځې باید خبرو ته دا شیونه ما منلي وو خبرې به خلک کوي خلک به می ججمنټل اپروچ برا سره کوي ځکه یوه ښځه یم او هغه هم ښځه د پښتنو په معاشره کې یا جامه کې نو دا مې لکه چې منلې وي او خدای راته داسې قوت راکړو چې بس مقابله ورسره وکړم
که دا راته ووایه چې تاسو بیا برتانیې ته لاړې تاسو اول د ماشومانو څه پروګرام وکړو کیمپونو کې لاړې د مهاجرو سره خبرې وکړي بیا د ښځو چې کوم پروګرام په ریډیو باندې هغه فکر کوم په پښتو او دري کې وکنه نو هغه کې بیا ستاسو څنګه تجربه وه ځکه چې ستاسو بیا یو کتاب هم چاپ شو چې هم د دغه چې کومې کیسې وې په دې براډکاسټ کې نو د هغې پر اساس جوړ شوی دی دا کتاب نو که د هغې لږ تاسو تجربه بیان کړئ چې دا څنګه وشو او تاسو څه فکر کوئ
د ښځې او نننۍ نړۍ پروګرام ما په 2004 کال کې پیل کړو زه وایاندو ما پروډوسر یم په هغې پروګرام کې چې کلونه دوام وکړ تقریبا 8 کاله په رادیو باندې و زما د ژوند تر ټولو مهمه کاري برخه زما د ژوند د ښځو سره کار و او ما ته یو ډیر ښکارا لارښود او ډایرکشن راکو ښځو سره کار افغانو ښځو سره کار یعنی پېښور کې مې ښځو سره کار وکړو ډېر جنکۍ را سره ټرین شولې په دې باندې چې پروګرامونه جوړ کړي راډیو د ښځو لپاره ډېره مینه مې ورسره لرله اوس هم یعنی زما ډایرکشن داسې شو چې زه د یوې صحافۍ نه یا یوې د جرنالیسټ نه ډېره زیاته په دې باندې دغه شلوم چې زه باید د ښځو د حقونو لپاره کار وکړم د نجونو د حقونو لپاره کار وکړم خصوصا مونږ چې د ټولنې را راځو چې د ښځې هر خبره هم شرم ګڼل کېږي او هر اکټیم یا هر قدم چې ږدي هغه د خبرو سره ملوي نو باید ځان مونږ باید د معاشرې لپاره کار وکړو د ښځو د ښه ژوند لپاره نو ما پروګرام ما په دریو پښتو کې وکړو د بي بي سي راډیو نه ډېرو ښځو سره مې خبرې وکړې ډېرو ښځو قصې مې خبرې کړلې د سلیبریټ هم کړلې ډېرې ښځې هم هڅولې یعنی ډېر مینه مې ورسره ډېر ښه پروگرام او زما د ژوند لپاره زما په ژوند کې خپل شخصي ژوند کې ما ته دومره قوت راکو دغه خزو چې ما سره خبرې کولې چې ډېر غټه فیصله یې خپل ژوند کې وکړلې او بیا مې دغه قصې ما ویل چې زمونږ ټول منګه ډیر یاورو خدا مهمه ده چې نړیواله ټولنه چې افغانستان کې دومره فند ده دا څو کاله په جګړو کې دومره پیسې دي دومره کومکونه دي منګه د ښځو غږ نه اورو معلومه مهمه ده چې زه دا قصې په هغه ژبه کې ولیکم چې نړیوالې ووایي او وګوري چې زموږ د ښځو ژوند څنګه دی.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی چې ستړې مشې رور جانا مشال ریډیو ته په خیر علي د میلمنې نه څه پوښتنه لرې؟
د غونې زنه یو تفوش کوم چې تاسو د خیبر پښتونخوا یا د بلوچستان بلکې د ټولو پښتنو خویندو لپاره خصوصي کوم بحثیار تاسو لرئ؟ زما نوم حمدالله چکزی دی.
او حمدالله جان ډېره مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما په دې دا څو راتلونکو دا څو تیرو کلونو کې ما د نجونو د تعلیم لپاره ډېر کار کړی دی. یو غټ کمپین برخه کې مې کار کړی دی چې هغه کې ما د مکتب جنکو سره لیدل دي د پښتنې ټولنې البته په خیبر پښتونخوا کې وي که په افغانستان کې په هر ځای کې چې مثلا دغه زمونږ جنکۍ دي خصوصا د ملاله د باندې د برید نه وروسته ما د ښځو د نجونو د تعلیم د پروموشن لپاره چې باید نورې ښځې او نجونې زمونږ په ټولنه کې وهڅو چې دې لپاره مې ډېر ډېر کار وکړو. ډېرې دلته د سې ایونتونه مې جوړ کړل چې هغه کې فنډ ریزنګ وشو د نجونو د مکتبونو لپاره. په افغانستان کې مکتبونه جوړ شولو او د ګرل رایزنګ په نامه یو ډاکیومنټري ده چې هغه کې ما د یو افغانې نجلۍ قصه چې په ډېر ماشومتوب کې واده شوې او د مکتب نه په دې دلیل لپاره پاشلو دا زمونږ د ټولنې یو هغه واقعیت دی چې ډېر نجونې په ماشومتوب کې واده کېږي بیا مکتب او سبق هر څه ته پاتې شي. نو دې لپاره ما ډېر کار کړی دی. زما د ټول یعنی د ژوند هدف مې اوس د نجونو د تعلیم د پیاوړي کولو لپاره کار دی. کیدای شي زه به ټول آری وی جنۍ ته به نشم رسیدلی ځکه یو کس یم، خو چیرته چې څونه چې زما وسه شوې ده په برتانیې کې که په امریکا کې د دوی پروموشن مې کړی دی چې مونږ ضرورت لرو د نړیواله ټولنه که کومک کوي د پوځیانو او د الوتکو او د دې، خو په دې سره څنګ کې زمونږ د نجونو تعلیم ډېره مهمه برخه ده او دا د پالیسي چې جوړوي هغې کسانو سره مې لیدلی دی د دوی پروموشن مې کړی دی چې زمونږ ضرورتونه څه دي. نو هیله کوم چې اثر به ولري په راتلونکي کې. ډېر
کله کې د دې تفصیل راکې چې دا د نهو جنکو یو کیسه غونته کې دا یو فیچر غونته دی چې راټول شوی دی. بیا اکې چې کومه برخه د افغانستان د یوې جنې د امینې ذکر شوی دی نو هغه تاسو بیا جوړه کړې ده. نو کیسه دی لکه د امینې ژوند کیسه دی.
د امینې ژوند امینه ما په افغانستان کې په شمال کې یو مکتب کې ولیدله. هغه چې کله ما ولیدله شل کلنه وه، خو د دې ژوند ما ته د هغه حقیقتونو روښنایي نمایندګي کوله چې زمونږ په میلیونونو نجونې ورسره مخامخ دي. هغه په یولس کلنۍ کې واده شوله د خپلې رضانه بغیر او بیا یو کال وروسته ورکره اولاد وشو، په دې نه مکتب نه پاتې شوله او په ډېرو خواریانو او زحمتونو سره مخامخ شوله. مېړې وهله ټکوله. مونږ او تاسو پوهېږو چې کورنۍ تاوتریخوال عام دی زمونږ په ټولنه کې. د ښځو وهل ټکول یو عامه خبره شوې ده. دا البته د تعلیم نشتوالی دی او د بیا دا د ګرل رایزنګ لپاره چې ما کوم کار شروع کړو دا یو نړیوال کمپین دی د نجونو د تعلیم لپاره پروموټ شي په هیوادونو کې لکه هند، پاکستان، افغانستان، نایجیریا، په افریقایي ملکونو کې. په هغه ملکونو کې چې نجونې مکتب ته تللو سره ستونزه لري د هغې نمایندګي کوي او د هغې پروموشن کوي د نجونو د تعلیم. نو د افغانستان د برخې کیسه به د امینې کیسه ما لیکلې ده د فلم لپاره د ډاکیومنټري لپاره. بیا دا پکې خپله کیسه کوي دا ښیي چې څنګه ماشومتوب کې واده شوله، بیا څنګه د دې د واده په پیسو ورور یو موټر ځان ته واخیستو او د دې ژوند څومره تاوتریخوالي سره، خو د دې خپل هغه مینه او علاقه چې تعلیم سره وه دا ښیي چې زمونږ نجونې څومره علاقه لري تعلیم او مکتب ته تللو سره او زده کړې سره. هغه خودل د امینې سترګو کې هغه تنده ما ولیدله. امینې کې هغه تنده وه چې غوښتل یو څه زده کړي. بیا سره له دې چې مور شوله او په دې تاوتریخوالي سره مخ وه، بیا هم هڅه کوله چې مکتب ته لاړ شي. بیا شل کلنه وه، مکتب کې وه که لږ محدود امکاناتو سره، بیا هم کوشش وکړو. نو ما تصمیم ونیو چې امینه باید خودل شي. د امینې قصه چې د میلیونونو نورو نجونکو د ژوند نمایندګي کوي دا باید مونږ وښیو.
زرغونه دې باندې به خبرې کوي. یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، لوی توار ورکو چې څه پوښتنه لري. السلام علیکم.
زه د سینتورای د کورمې جنسینه سلامونه او نیکې له وړاندې کوم. میلمنونه مو دا پوښتنه پوښتنه مو دا دی نو چې دوه څه کیسې لیکي. بله پوښتنه دا ده چې بی بی سي رېډیو کې د کومې څنګه کې کور کوي؟
وس فیلم د بی بی سي نړیوال نړیوال تلویزیون لپاره کار کوم، د جرنالیستي په صفت، او کله ناکله ډاکومنټري نه جوړوم د خزو په ژوند باندې، او پلان مې دی چې راتلونکي کې د خیبر پختونخوا کې د خزو او نجونو په ژوند باندې یو فلم جوړ کړم، او په افغانستان کې همدارنګه راتلونکي کال ته د خیر. زه ما د خپل لیکوالۍ ژوند د لنډو کیسو نه پیل کړو، کله چې پېښور کې ومه پښتو کې به مې لیکلې لنډې کیسې کله کله. بیا زما پلار هم لیکوال دی، هغه ډېر تشویق کړم ته باید نور هم ولیکې. بیا چې کله دا کیسې راته خزو پروګرام باندې مې کار وکړو نو بس لیکوال هم پکې شلم ومې لیکل، او اوس بیا پلان لرم چې راتلونکی کتاب به مې یو ناول لیکو. کوشش کوم چې دا ځلې پښتو انګریزي کې په یو وخت کې چاپ شي.
ډېره ډېره مننه زرغونه بیبي، د پروګرام وخت دادی سر ته رسیږي، تاسو سره خبرو ډېر خوند وکړ. ډېره مننه چې تاسو په پروګرام کې شرکت
وکړ.
اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. د نن په خبرونه کې د زده کوونکو په سیاسي تنظیمونو زموږ همکار پامیر ساحل د سیرونکو سره خبرې کوي.
په پاکستان کې د زده کوونکو د سیاسي فعالیتونو ځپلو او د هغوی پر تنظیمونو د بندیزونو څه اثرات وشول؟ هغه کسان چې د زده کوونکو په توګه په سیاسي او جمهوری مبارزو کې مصروف ول وس څه نظر لري؟ آیا هغه کسان دا ګڼي چې د ځواني سیاسي او جمهوری شعور په ژوند کې په کار راغلی او که څنګه؟ همداراز آیا په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړي کولو لپاره د زده کوونکو د سیاسي تنظیمونو ضرورت شته او کنه؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د جمهوریت د تیرو دروخ پرونو په لومړی هغه کې تاسو اوریدل چې په پاکستان کې د زده کوونکو او ځوانانو سیاسي تنظیمونه څنګه جوړ شول او د جمهوریت لپاره یې څه وکړل. په دویمه خبرونه کې مو د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاءالحق له دور او هغه مهال د ځوانانو او زده کوونکو پر سیاسي هلو ځلو د بندیزونو، د ځوانانو نیولو، پر هغوی د تشدد او د هغوی پردار د زړولو له کیسو خبر کړی. په درېیمه خبرونه کې مو د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD او د سیاسي فعالانو د جلاوطنیو او په نورو هیوادونو کې د سخت ژوند په اړه معلومات درکړل. د جمهوریت نننۍ خبرونه د تیرو درو هغو د لړۍ وروستۍ برخه ده. تاسو به واورئ چې د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو د بندیزونو څه اثرات وشول، او دا چې آیا په پاکستان کې اوس د زده کوونکو او د ځوانانو د سیاسي هلو ځلو ضرورت شته او کنه. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او سینیټر افراسیاب خټک وایي د تا د ځواني سیاسي فعالیتونو ډېر څه ور زده کړل. دی وایي ضیاءالحق دا وکړل چې جمهوریت او ټولې جمهوري ادارې یعنی پارلمان وغیره وځپي او ماتې کړي. خټک وایي د دې نتیجه دا وه چې تر ننه پاکستان په خپلو پښو ونه درید.
اول خو کوشش وکړي پارلمان او جوبینه دا دا محلي ګرو یا لوکل باډیز حکومتونه جوړ کړي لپاره چې دا یو پارلمان مقابله کې بل قوت راوباسي، ځکه چې ارته په انتخاباته بلدياتي ارکان ارته پر چیلنج دي، ارته پر پارلمان چیلنج دي، ځکه چې پارلمان ارته دا حق چې یو ډیکټاټر دی راشي کوی تا دی کی غیر عادي طریقے سزا چې ملک ته وچلای دی لار کې پارلمان خندو. نو ابو اخي خو پارلمان کې د فوجي جنود چې وچ سیاسي مخالفین ته سزاګان ورکولې دي، غونډې به مختلفو اسمبلیو کې درنه کیږي. دې لپاره چې دا ثابت کړي چې اسمبلیو یې سیاسي سي سي دا یو پوره کمپاین راځي چې موږ خراب کړو. غیر دې کې روس موږ وویل چې دا دی تر اوسه پورې پاکستان زیاتره نه غي.
افراسیاب خټک زیاتوي د ضیاءالحق د بندیزونو لقبله یو نسل غیر سیاسي لوی شو او په پاکستان کې په سیاست کې درغلي زیاته شو.
موږ پورې نو نسل چې دی هغه غیر سیاسي را لوی شو، او ته پته نشته چې پاکستان څنګه جوړ شو. امید پته نشته چې جمهوریت په اړه څو تاریخونه چلی دي. دا نن چې خلک مظاهره کوي دا چې جلوسونه وباسي، دا چې درنی ورکوي، دې ته پته نشته چې دا درنی یا دا حق اخیستو لپاره خلکو سرونه تېر شوي دي، خلکو جلوس تېر کړي دي، خلکو شکنجې لیدلې دي، خلکو کوړې لیدلې دي، خلکو جلاوطنان لیدلې دي. خو دا نوی نسل هېڅ خبر نه دی، ځکه چې څوک ورته ډوډۍ وغږي، څوک چې ورته میلو وګړي، نو هغوی ځان پسې کړي. دا یو کمزوري دي خلکو جوړه شوې ده. دا د هغې وخت نتیجه ده کوم چې ضیاءالحق پاکستان کې د سیاست په خلاف اعلان جنګ کړی وو، او پاکستان ولس غیر سیاسي کولو لپاره
خو د بلوچ سټوډنټس فیډریشن پخوانی غړی او د پاکستان د سینټ پخوانی غړی ثناء الله بلوچ وایي
ضیاءالحق په دې کې بریالی نه شو چې د زده کوونکو سیاسي هلې ځلې وځپي، ځکه چې ځوانانو د هغه د واکمنۍ پر ضد او د جمهوریت لپاره خپلې هڅې لا زیاتې کړې.
مارشال دا دی چې ضیاءالحق اټمپټ چې د پولیټیزیشن اف سټوډنټس یا پولیټکس فرام د سټوډنټ پولیټکس هغه کامیاب نه و، هغه ډېره کامیاب ستراتیجي نه و، ولې چې هغه اسټوډنټ ذات یو فیکټر دی، هغه مشه ریاکټ کوي. نو ضیاءالحق چې هغه کوم پالیسیانو هغه پر ریاکشن کې سټوډنټس ډېر زیات پولیټیزایز شو، they started to understand more politics, talking about politics, discussing politics, circles bhi gahu. No aaj hi yaula kala policy aaj mera sarandaz na so is ma khal de der ghat shock ch milau so der ghat ch da yo psychological shock ch student politics for milau so اغه د سوویت یونین فال چې
سنا بلوچستان د ضیاءالحق بندیزون لکبل البته دا وشو چې د پاکستان په سیاست کې درغلی او ټګي دود شو.
د 90s کې یو ډېر غټ خراب شی شروع شو، هغه دی کرپشن. مثلا بیا سرکار چې دی پیسې استعمالو کی چې سټوډنټ پولیټکس کې د کرپشن عنصر چې دی دا اوس راغلی دی چې اوت کرپټ ټو انسټیټیوشنل کرپشن چې پاکستان کې موټیویټ شوی دی، هغه کې پولیټیکل پارټیز student party and student politics politics di aksar mutasir samidi men che pakistan ke the quality of politics agar reduce samidi a agar sarandaz samidi da jtet ke benazir government che shuru so da waqt ke che da politics ke paisa politics ke daulat politics ke luxury politics ke da shayan che da introduce ki taj mahal stairs ya affect kare di da yo nasur di both for political culture and both for student politics.
بلوس وای دوی د پونم په جوړولو د ځپل شوی او قانونو د حقونو لپاره هلې ځلې پیل کړې، خو هغه کار هم پایته ونه رسید او هغه اتحاد ړنګ شو. دی وای د موقع ترلاسه کولو یا څوکۍ ترلاسه کولو پر ځای باید ملت پال سیاسي ډلې په پاکستان کې د ولس د حقونو لپاره کار وکړي.
زما د لاست اټمپټ چې موږ هو هغه کې موږ هم ډېر غټ کېدار دا او کې هغه د پونم یو اټمپټ چې پالیټکس کې رائټ بیس سټرګل یعنی خپل اکوک پاره چې جدوجہد غا هغه کلیئر کټ لائن چې دی هغه باید چې موږ انټروډوس کو رادر دین اسکینګ چې دی سیکټری پوزیشن بلوسا واخستل دا پښتون واخستل دا وی سی بلوسی دا پښتون سي دا خو اپورتونیزم دی دا پولیټکس نه دی دا شیان چې دی چې موږ ختم کو موږ هغه وخت باندې یو ډش کامیاب اوسو بلوس پښتون سندیان سرایکیان موږ ټول یو ځای ناست کښینسل ماول چې سیکټریز are not our right. Vice chancellor, secretary, section officers, these are not our rights. These are the bureaucrats' jobs. No, such national rights politics were here for 2-3 kal par mujhe mutarif ho ki unfortunately agar bya breakdown so nan tak stop mah ke di agar partiyan che punam sara yozay hu nan agar hum bya agar right based politics bajaye opportunism politics wo khwate tlali di udui khayal ki che opportunism politics che di agar right based politics di da yo der galat concept di ala ki da masharan di che siyasi masharan di siyasi jamaaton di der samjhi di siyasi jamaaton di دوی چې دوی کې غیر ریوایول اگر راځي زما خیال بیا شاید سټوډنټ ته هم د دې غا افیکټ کېږي او سوسایټي ته هم د دې غا یو ښه پوزېټیو امپیکټ دی سوسایټي باندې کېږي.
دی به یو څو په خوانې مشر سنا بلوچ په دې دریض دی چې وس په پاکستان کې د زده کوونکو خایسته او رون سیاست پاتې نه دی، خو که وس هم هڅه وشي نو د زده کوونکو سازمانونه ډېره ګټه رسولی شي.
خبره دا دی چې اوس په بدکسپری د پاکستان کې خو غا شایسته سټوډنټ پالیټکس نه سو پات یا پالیټکس اټسل فار شایسته پالیټکس یا کلچرل پالیټکس ایدیولوژیکل پالیټکس نه دی سو وی پاس مور اپورتونیست پالیټکس دی ریجنل اپورتونیزم دی اتنیک اپورتونیزم دی پروینشل اپورتونیزم دی او یو مش پالیټکس هغه وخت کې یو څه مې بلیو کوم اپورتونیزم از ا ډیفرنٹ ثینګ کی زما ته اپورتونیټی موکه ملاو سي دی ځاخم یو سر رائټس یو فوکس د سټوډنټس او پالیټیکل پارټیز فوکس اوغه رائټس باندې هغه شی باید چې پاکستان کې واپس راځي یو تبدیلی راځي. دوم خبره دا دی چې اگر سټوډنټ پالیټکس په بیا موږ وړو چې ریوایول راسي یا پالیټکس کې ریوایول راسي نو اور ال کلچرل چې دی سټیټس کا پالیټکس دا اوبای دی چې چینج.
د پیپل سټوډنټس فیډریشن په خوانی غړی هغه وسیم چې ترنه نه په ډنمارک کې پوسیدو مجبور دی وای د ضیاءالحق واکمنۍ پاکستان ته تاوان ورساو. ګټه یې هیڅ نه رسولې.
نقصانات تو سب کے سامنے ہیں، اس کے کوئی فائدے کوئی پوزیٹیو ایسی چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی.
دی وای تاوانونه ټولو ته مخامخ دي، ګټه یې موږ ته نخ کاری. په هغه وخت کې په پاکستان کې یو ډول فکر ته وده ورکړل شو، د هغه فکر کسان ادارو ته داخل کړل شول، هم هغه کسانی سیاست ته ورستل. دا امتیاز یا فرق جوړ کړل شو چې یوازې پیسہ دار او مالدار خلک سیاست کولای شي، او هم هغه کار ته دوام ورکړل شو. نن موږ ستاسو مخې ته یو، زیات تر نن واکمن دي. برخه نه وای اخیسته، نو بیا به د جنرال ضیاء الحق پر ضد مبارزه هم نشو کولای.
اگر هم لوگوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہ کی ہوتی تو پاکستان کے اندر ہم ضیاء رجیم کے خلاف جو سٹرگل کی تھی،
دی وای کو مقدس د کون کو پتو کا سیاست نه وای کړای، نو د ضیاء رژیم خلاف چې موږ څه کول لکه د جمهوریت او جمهوری ادارو بحالی، هغه به مونږ شوای کړای. موږ هر څه د زدکونکو په سیاسي تنظیمونو کې زده کړل. زما په فکر د زدکونکو سیاسي فعالیتونه باید دوام ولري، ځکه چې خلک په وټولونه کې اوس یو هلته سیاسي شعور ونه لري، نو دا ښه خبره نه ده.
اگر اپنے انوائرمنٹ کی اس کی سیاسی ان کو سینس نہیں ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے اچھی چیز نہیں ہے.
دا عوامی نیشنل گوند زدکونکو سازمان پخوانی غړی ډاکټر محمد تقی وای د هیڅ پخېمانه نه دی. د تقی په خبره دی ویاړي چې د زدکونکو په توګه یې له ډېرو مشرانو سیاسي پوهه ترلاسه کړه چې تر نن ورسره مرسته کوي.
موږ خو ډېر خوشقسمته پاتې شو، ذاتي توګه باندې ځان ډېر خوشقسمته ګڼم چې ماته د استادان ملاو شو، لکه چې ما دا ارزو کو زه خو پیس نمک رفت نمک شد کم د پاکستان اسٹیبلشمنٹ سوچ دے اگر دسی طریقہ باندې امپارٹ کئی چی کما تو تا غو سان نو ملاو شوے زمون جو سٹڈی سرکل او پیخور سٹی کے دن نا دا پی این پی خلے بخلے بابو سے فضل خالق چلو لو سٹڈی سینٹر لطیف لالا سیاب خطک سرفراز لالا دا زمون مشران که نو نو دا سیاسی رنا او دا فکر با مونگ تا نو ملا یس ندامت نشت دا سیز اغم سرسد چه هر دا از دل میں بجز دا غی ندامت بر وقت مبارزه وا دیر خلق دا وی چه ام آر ڈی تحریک ناکام شو زد آمیم چه ام آر ڈی تحریک چه کم وا اگر کامیابی دادا چې ایم آر ڈی نوې نو خلکو بدر رڼا او تیاره کې فرق نه پیژندو.
د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد خپل پلار سره د ماشوم په توګه په مظاهرو کې برخه اخیستونکو فراز واهله وای د له هغه پیښو دا زده کړل چې انساني حقوقونه ډیر ارزښت لري.
ان واقعات نے اس بات کا احساس دلایا ہے کہ انسانی حقوق کی کیا اہمیت ہے.
هغه پیښو دا زده کړل چې انساني حقوقونه څومره ارزښت لري او د ولس حقوقونه څومره مهم دي. پر دې هم پوښم چې په ټولنه کې که وګورو نو وازی اغه کامونو پرمختګ کړي چې د بشري حقوقو ساتنه کړي، خلکو ته مساوي حقوقونه ورکړي، د خلکو حکومتونه جوړ شوي او په کومه ټولنه کې چې دا حقوقونه تر پښو لاندې شوي اغه نن هم د ډبرو په وخت کې وسی. یو خدا خبره بلدا چې سیاسي او ټولنیز شعور یا پوهه زما د ژوند برخه وګرځیدا او دا مال اغه مظاهرو پرته نشوځد کوله
واهله چې د ضیاء واکمنۍ پر ضد د جمهوریت بحالۍ تحریک برخه وو او د څلور کلونو په عمر کې زندانی شو وای پر سیاسي پوهه د بندیز لقبل په پاکستان کې هیڅ کس هم په ذهني توګه آزاد نه دی.
اکثر اگر پاکستان میں کسی سے پوچھیں تو تاریخ وہی آپ کو بتائیں گے جو انہیں سکول میں پڑھائی جاتی ہے جو بالکل ٹھیک نہیں.
اکثر چتا سے په پاکستان کې لچا پختنه وکړي نو هماغه تاریخ بدرته بیان کړي چې په سکول کې زده کړي، هغه تاریخ بالکل سم نه دی. هلته په ذهني توګه هیڅ کس آزاد نه دی، خلک له ټولنیزو او سیاسي حقایقو خبر نه دي. همدا وجه ده چې په پاکستان کې د اقلیتونو حقونه نشته. هلته به داسې خلک وویني چې په ټولنه کې حقونه تر پښو لاندې کیږي. همدا ډول ټولنه بیا د دې کارونو لپاره دلیلونه هم وړاندې کوي.
په لندن کې میشت د بشري حقونو نړیوال قانون پو فراز واهله زیاتوي په هر ټولنه کې باید خلک له ټیټې سطحې د واک خاوندان وي او د دې لپاره د زده کوونکو سیاسي فعالیتونه او تنظیمونه ډېر ضروري دي. که داسې نه کیږي نو بیا به د ټولنې دا حال وي چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته د نړیوالې سطحې یو لوی عالم هم په هغه هیواد کې نه دی پیدا شوی.
نچلے لیول پہ کسی بھی سماج میں کسی بھی معاشرے میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اس سماج کے مستقبل کا آئینہ دار ہوتا ہے
پر ہر ٹولنہ کے چھ پٹیٹا سطح سکی گی آغا دا ٹولنہ دراتلون کے اکس اڑان دے کبھی زمون پہ ہیواد کے پٹیٹا سطح خلق واک نلری زمون دا کام پریکڑ بل زی کی گی کہ پٹیٹا سطح دا از دا کون کو سازمانون وے او آغی دا خپل ازادے لپارا حسی اکڑی نو بیا معاشرہ پر اختینی مانا ازادی گی او پر مختق ہم کبھی پہ ہم آغی ٹولنہ کی دا ڈاکٹر عبدالسلام پسیر خلق پیدا کی گی زی اکثر دا مثال ورکاوم چھ لکل چھ پاکستان جوڑ شوے نو پٹیٹ کچ دا ازادے نشتون لکبلا دے ٹولنہ یو ہم لوے عالم یا پو انسان نرے پیدا کرے یو دا سی دانشور یا سائنسدان راتو خیز چھ دا پاکستان تر جوڑی دو ورستو پدی ٹولنہ کی پیدا شوی کنہ پاکستان خود ہم دے مقصد لپار جوڑ شوی او چھ خلقو تا پکی دا فکر ازادی وی مساوی حقونه وی او دا ہیوات پر مختبو دا ہم دے ازادیو نشتوالی لکبل زمون معاشرہ غلام اٹھولنہ دا ہر بچے غلام دے
جمعی ازادیوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک غلام معاشرہ ہے وہاں کا بچہ